سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوي د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د امیر احمد صافي تخنیکی چارو په سمبلخت ترکلای کوم د خبري مجله په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما بندنه په کابل کې د طالبانو لو چارواکو سره خبري وکړي ترڅو په دې اړه چولې د دې ماموریت خزینه کارکونکي په دې هیات کې له کار کولو منې کړي وضاحت ورکړي. ملګرو ملتونو پرون سشن به ویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر خوځو د کار کولو بندیز د نړیوالې درې ته هم غځولې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویاند سټیفن دوجارک بیگا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبري لاندې ویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یونما کارکونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي دي چې له مخې یې د خزینه کارکونکو پر کار د بندیز امر شوی دی. یونما تر پرونه پورې د طالبانو د حکومت له هغه بندیز څخه استثنا و چې په تېر دسمبر کې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار لګیدلی و. د ناروې د کډوالو شورا د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز په غبرګون کې ویلي چې دغه اقدام د دې خطر رامنځته کوي چې په افغانستان کې د بشري چارو په برخه کې د ژوند ژغورنې هڅې له ګډوډۍ سره مخ شي او هم به د دې هیواد اقتصادي رغونه کې د خصوصي سکتور رول له خطر سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د ښځې څانګې نن په ټویټ کې ویلي چې د بشري مرستو خزینه کارکونکي د ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې خدمتونه وړاندې کوي او زیاتوي دوی په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د بشري مرستو پر سوال کې حیاتي ونډه لري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو لخوا د کار بندیز د دوی له بشري اساسي حقوقو څخه یو بل جدي سرغړونه ده. هغه نن په ټویټ کې هم دا رنګ ویلي چې د ملګرو ملتونو د منشور خلاف د غبندیز په د افغانانو لپاره اساسي خدمات ډیر اغیزمن کړي. هغه ویلي چې خزینه پرسونل حیاتي دی او زه له طالبانو غواړم چې ژر تر ژره خپل پریکړه بیرته واخلي. ایران لوو کلونو رئیسی د نومړي ځل لپاره په متحده عرب امارات کې خپل سفیر ګمارلای دی. د تهران د اقدام په پا پارس خلیج کې له یو شمېر ګوندوی هیوادونو سره د اړیکو د ښه کېدو هڅه بلل شوې ده. د ایران د دولتي خبری اژانس ایرنا د راپور له مخې په بهرنیو چارو وزارت کې په بهر کې د مشت ایرانیانو د چارو مسؤول رضا امیری په متحده عرب امارات کې د ایران نوی سفیر ټاکل شوی دی. د متحده عرب امارات او ایران ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې په 2018 کال کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت لایرغل ورسته کړکېچنې شوې. سعودي عربستان او ایران هم په دې ورستیو کې د خپل ډیپلوماټیک اړیکو د رغول لپاره هڅې تیزې کړې دي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر اوسه دوه ځلې ټلیفوني خبرې کړې دي او ژمنه کړې ده چې د رواني روژې په میاشت کې به مخامخ سره وګوري. او تمه ده چې د فرانسې ولسمشر نن پیکینګ ته ورسیږي. ایمانوئل ماکرون هیل لري چې د دې سفر په ترڅ کې به چین پر اوکراین روسیې د رغل لملتړ څخه لاس اخیستو ته وهڅوي او همداراز لدی لوی تجارتي شریک سره به اړیکو لپاره نږدې کول خبرې وکړي. د ماکرون د درې ورځنی سفر له پیل مخکې د هغه د دفتر یو چارواکي خبرې لاندې ویل ماکرون به له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره د خبر پر مهال د اوکراین په مسله کې قطع دریځ لري خو لاربې د واشنگتن له طریقې څخه چې عموما مستقيم تقابل لهن لري جلاوي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې مجله کې درته مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلی دی چې دغې کړنې سره نړیوالو غبرګونونه ښودلی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش دې مسلې ته په غبرګون کې په خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د یاد سازمان پر ښځینه همکارانو د کار بندیز په کلک غندي. همدارنګه نورو نړیوالو سازمانونو په هیواد دننه هم کی کارت خبرګون خودل شوی د چی روسبې په راپور کې او په شنن کې درته تحلیل او جزئیات ولرو. د طالبان حکومت په هني وزارت وایي چې د دولسم ټولګي او د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برخنی کولو لړۍ پیل کړی ده. په داسې حال کې چې د افغان نجونو پر مخ د پانتونونو او خنځي او دروازې تړلې دي. د دولسم ټولګي او د نتایجو او همدارنګ د دې برخنی کول په سمانه دي په دې اړه هم درته راپور ولرو. په نړیوال مسلې کې بیا د اوکرين مسلې د تمکیګو شو د اوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسكي پولند ترسيدلې دی د چي پر کوم مسایلو به په وارسا کې د پولند ولسمشر سره خبري کوي په اړه به هم در سره پورو لرو د سپورت لډګره به هم خبر کړی روسي چوسيات بدر کړو تاسو ملتي هم غواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې خپل نږدې 3300 کارکونکو ته امر کړی دی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې دي خپل دفترونو ته نه ورځي. د سازمان د پریکړو سره هغه وکړه چې طالبانو په ختیځ ولایت ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه دفتر ته شفاهي امر کړی چې خزانه کارکونکي دفتر ته د تک حق نه لري. حسیب تلاش ته ورسو تلاش صاحب ستړي مشه په خیر اغلی تاسو کې راته دغه موضوع جزئیات وایي.
سلامونه. وروسته له هغې چې طالبانو په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د سیمه ییزې څانګې ښځینه همکاران دفتر ته د تلو راوګرځولې، ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو شاوخوا 3300 کارکوونکو ته امر وکړ چې راتلونکو 48 ساعتونو پورې د خپلو دفترونو ته نه ځي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی ماموریت یوناما یو افغان کارکوونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي په لیکلی بڼه ازادي راډیو ته ویل چې ورته ویل شوی تر بل امر پورې په کورونو کې پاتې شي. د ملګرو ملتونو سازمان پرون وخت وویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر ښځو د کار د بندیز پریکړه د ادارې ته هم غځولې. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تیر شپه په نیویارک کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یا یوناما کارکوونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې لمخې د خزینه کارکونکو پر کار د بندیز امر شوی. یوناما له دې وړاندې د طالبانو د حکومت له هغه بندیز مستثنا و چې لمخې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې خزی کار نشي کولی. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان ویلي نن چهارشنبه به د یوناما استازي له طالب چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. د جریکو ویل د سرمنشي انټونی کوترش لپاره دا دول هر بندیز بعد نه منلو او له تصور لري دي. یوناما پرون په یو ټویټ کې وویل چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی خزینه کارکونکو ته ویلي چې دفترونو ته نه ورځي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې شاوخوا 400 خزی په دفترونو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د ویان په وینا د بندیز په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې د مرستندوی ادارو وړتیاوې کمزوري کړي. هڅه موږ په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندې زبیولا مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 3 دسمبر میاشتې په 23مه په ټولو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه. که څه هم د طالبانو یاده پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې وه، خو له کومې استثنا پرته تر دې دمه طالبانو په خپله پرېکړه کې کوم بدلون نه دی راوستی. او د ملګرو ملتونو د تازه پریکړې او دا چې طالبانو ولې د دوی خزینه کارکونکي له کاره راګرځولي بیا هم تازه موږ د طالبانو لوانز غلام مجاهد څخه وپوښتل، هغه به خبري وخوده او ویل چې په دې اړه معلومات راټولوي او له موږ سره به جزئیات شریک کړي، خو تر اوسه هم په دې اړه له موږ سره کوم جزئیات نه دي شریک کړي.
ډېره زیاته مننه کوروادان حسیب تلاش وو چې په افغانستان کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د ماموریت پر خزینه کارکونکو د کار د بندیز په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل. اوس په هم نرګس مومن ته ورشو. نرګس جانې دا سم ستړي مشي په خیر اغلی تاسو ته وایي نړیوالو د طالبانو دغه فرمان ته څه خبرګون ښودلی دی؟
څنګه تاسو هم یادونه وکړله د موږ نن ورځې راپور په ملګرو ملتونو کې د ښځو پر کار کولو باندې بندیز لګول و د طالبانو لخوا. نو په دې راپور کې د ځینو د ملګرو ملتونو ځینو کسانو خبرې راخیستې دي، د هغوی ټویټونه به راخیستې دي او د هغوی اندېښنې به راخیستې چې هغوی څنګه خپل اندېښنه څرګنده کړي. په لومړي سر کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش راپیل کوو، دا خپل په یو ټویټ کې لیکي دا موضوع په کلکه توګه غندي او وایي چې که دا وضعیت په همداسې شکل باندې ادامه ولري نو اړمنو کسانو ته د دې مرستې به ډېرې زیاتې ضعیفې کړي او دوی به ونشي کولی چې په ښه توګه اړمنو کسانو ته مرستې ورسوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ بیا هغې هم په یوه ټویټ کې دا موضوع په کلکه توګه غندلې ده او ویلي دي چې دا د افغانو ښځو د حقونو نه په کلکه توګه سرغړونه ده او د دوی هم دا اضافه کړې ده، یعنې د انتوني ګوتریش ته ورته خبرې کړې ده چې همداسې شکل باندې دا موضوع ادامه ولري. نو ښایي چې ارمن کسان په افغانستان کې او سیدنی هغه کسان چې موسیقي او ډیر اړوند کسان لږه به عزت لستون سره مخامخ شي. او ورته وخت کې مونږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد، افغانستان د برخه ځانګړي استاد فایق، د فایق هم نصیر فایق هم یو ټویټ کړی دی او هغه هم ویلي چې دا د طالبانو عمدي سیاستونه دي او په دې شکل باندې فقط غواړي چې نړیوالې موسسې او نړۍ دوی په رسمیت باندې وپیژنو. دا باید اصلا د طالبانو دا سیاست باید په پام کې ونه نیول شي او اصلا دا باید یو قاعده ونه ګرځي. نو د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیزاد هم یو ټویټ کړی دی. هغه خپل په ټویټ کې ویلي دي چې طالبانو د موږ سره پخوا په دوحا کې دوی تړون کړی و، دوی له موږ سره ژمنې کړې وې چې دوی به افغان او ښځو ته دوی حقونه ته ژمن پاتې کیږي، نو حال دا چې دوی تر اوسه پورې ژمن نه دي پاتې شوي. نو بیا یې هم دغه ویلي چې دوی باید خپل هغه کړي ژمنې چې د خلکو سره کړي دي هغه باید عملي کړي. موږ په دې ټولو اتي مزوګانو اړوند موږ د طالبانو حکومت ویان ځین ولا مجاهد هم پوښتې خو دې غیب په دې خبرو پر اساس باندې دې خپل ځان داسې واچو چې باید دې موضوع نه هیڅ خبر نه دی او په عین وخت کې ویلي چې دې موضوع اړوند تاسو کولای شئ د اقتصاد وزارت نه پوښتنه وکړئ. نو فرید جان، دا ټولې اندېښنې په داسې حالت کې دي چې د تیر کال د دسمبر د میاشتې راهیسې کله چې طالبانو پر ښځو باندې د ښځو پر کار کولو باندې بندیز ولګاو، نو د دسمبر د میاشتې راهیسې چې په دولتي او نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاو، خو یوازې ځینې موسسات لکه یوین ترې مستثنا قرار ورکړل، خو له بده مرغه چې اوس هغه هم بندي کړي دي. او ملګرو ملتونو به پرون راهیسې خپل درې نیم سره شاوخوا خپل ټول کارکوونکو ته ویلي چې تاسو تر دوه ورځې پورې کولای شئ خپل تاسو باید په کورونو کې پاتې شئ. نو دا ټول اندېښنه په داسې حالت کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري څانګې د همغږۍ دفتر اوچا بیا ویلي دي چې افغانستان له بده مرغه چې په 2023 کال کې تقریبا په دې کې 8.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې کې 6 میلیونه داسې کسان دي چې هغوی بالکل له قحطۍ سره مخامخ دي. مننه.
ډېر زیاته مننه کور ودان نرګیس مومند و چې د طالبانو د حکومت لخوا د یونما پر خزینه کارکونکو د کار د بندیز پړی د نړیوالو خبرګونونو هم سره شریک کړ. همدې موضوع ته به تم شو د جمهوریت غوښتونکو ملي ګوند مشره عادله بهرام نظامی هم سره مل شوې. میرمن نظامی، تاسو په خیر راغلی، ستړي مشي. کته سره ته په پایل کې وای طالبانو په تیر کال دسمبر میاشت کې د ښځو پر کار په غیر دولتي موسسو کې بندیز ولګاو، دا د هغه ځینی سازمانونه چې د دې کار نه مستثنا وو هغوی هم اوسې میرمنې یا ښځې چې هلته کار کول هغوی باندې بندیز ولګول شي چې دوی د کار ته نه ورځي. څه فکر کوئ د طالبانو دغه کړنه په څه معنا ده او دوی ولې غواړي چې ښځې د ټولو صحنو نه لرې کړي؟ بلې میرمن نظامی، زما غږ لرې؟ فکر کوم چې تاسو مایکروفون افته کاغه ان کې به تاسو غږ وکړو. میرا باندې
تاسو غږ لرم په خاطر وصل کی.
میرمن نظامی، که تاسو زما غږ لرئ، مهرباني وکړئ که په دل راته وایئ چې د طالبانو د روستي بندیزونو پر خوځو په څه معنی دي؟ زه فکر کوم چې د میرمن نظامی انټرنیټ کې ستونزه ده، موږ نشو کولای چې دوی سره ارتباط په سمه توګه باندې برقرار کړو. که دوی انټرنیټ ستونزه حل شوه دوی ته به بیرته راوګرځو او په دې اړه به ورنه وپوښتو چې د طالبانو وروستۍ پریکړې دا چې په ټولې کې په شفاهي یا غیر شفاهي ډول باندې د ښځو پر کار بندیز په څه معنا ده، او همدارنګه که چیرته ښځې په کورونو کې نیول شي د نړیوالو مرستې به افغانستان ته دوام ولري او ونه لري، او همدارنګه په دې به هم ورنه وپوښتو چې دا به عام افغانان په ټوله کې څومره زیانمن کړي. بیا به هم میرمن نظامی ته ورشو. فکر کوم چې د دوی انټرنیټ په سمه توګه کار نه کوي. تاسو کولی شئ د ازاد رادیو دغه خبری مجلم د اوس پر فیسبوک او یوټیوب هم له پاجوندی بڼه وګورئ. ورزو بلې مسلې ته، د افغانستان په غور ولایت کې یو شمیر خلک په فقر کې ژوند کوي. د دې خلکو ژوند چې څه ډول دی او څنګه تیریږي، جزئیات به په دې راپور کې وګورو. واوره، د دې سربېره ورشو په بلې مسلې ته هم دا راپور بور.
له ښوونځي محرومې د غنجونې د فیروزکو ښار په دې څنډه کې له لرې لارې درس ته غوږ نیولی دی. مهناز چې له نږدې دوو کلونو راهیسې له ښوونځي څخه محرومه شوې ده د سلطان رازی غوري ښوونځي زده کوونکې ده. هغه وایي له لرې لارې زده کړه اغېزمنه ده خو نه د ښوونځي په کچه.
موږ ډېر خوښ یو چې د راډیو له لارې ښوونځي درسونو ته غوږ نیسو. موږ غواړو چې سږ کال د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ پرانستل شي.
دا د سرحد راډیو استودیو ده، هغه سیمه ایز راډیو چې د زده کړې زمینه جوړه کړې ده. دغه راډیو په اونۍ کې درې یو ساعته خپرونې لري چې پکې ژبپوهنه، ریاضي او ټولنیز علوم خپروي. سرحد راډیو همدارس د روان پوهنې په برخه کې هم یو وخت پرونه لري.
تو زمانی کې دخترای دانش آموز و دانشجو
تر هغه چنجونی زده کوونکې په هانتونونو او خونځو ته پری خودل کېږي. موږ د زده کړې خبرونه د سرحد راډیو په وسیله د خونځو او په هانتونونو همکارۍ په لاره چولې. د خونځو او په هانتونونو زده کوونکې کولای شي په خپل کورونو کې راډیو واوري او زموږ خبرونه زده کړي.
چې اثر کمبوج راډیو ما پخش میشه و دخترای دانشجو و دانش آموز میتونن که در خانه هایشان رادیو را بشنوند و از برنامه های آموزشی ما مستفید شوند.
حق تعلیم هم مگیر از معرفت دورم مکن زنده.
دیدی خبرونو مخه حقا جونه دی چه طالبانو له ښوونځي څخه محروم کړی دی. غور کې د طالبانو مسولین هم د دغه خبرونو هر کله کوي.
از یو دمر هو رضایت هم داریم او ای برای تمام مردم ولایت غور مفید هم است.
په داس حال کې چې د طالبانو حکومت خزه لزده کړې او کار څخه منع کړې دي. د طالبانو دغه محدودیتونو سره سم د ازادي راډیو په ګډون ځینو رسنیو لښپګم چولګی لوړ انجونو زده کوونکو لپاره لرې لارې درسي خپرونې جوړې کړې دي.
ساعت درسي برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
دازدی رادیو په درسي ساعت خبرونه کې لښپګم ټولګي لوړ بزمنونه تدریس کیږي.
در ساعت درسي جغرافيای صنفای 10م، 11م او 12م.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
بیا هم افغانستان کې تم شو. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې د 12 ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کولو لړۍ یې پیل کړې ده. د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون او بختر خبري اژانس په خپل ټویټر پاڼو کې لیکلي دي چې د وزارت د کار په اسنادو کې د جل د مخنیوي په هدف یې دا کار پیل کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
تقریبا دوه کاله کېږي چې نجونې مکتبو ته نه دي تللي او دوی د شهادت نامو د الکترونیک کولو خبر کوي. هسې بې ځایه ځان ښودنه ده او د خلکو مصرفه کول په یو بل طریقه دي.
د 12م ټولګي زده کوونکي نرګس وایي چې د طالبانو حکومت دی د شهادت نامو د برېښنایي کولو پر ځای په غې طرحې کار وکړي چې د دوی په وینا تر عملي کولو وروسته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصوي. نرګس ازادي راډیو ته ویل کابو دوه کاله کېږي چې د ښوونځي پرانیستلو ته شی بې شماري خو د هرې ورځې په تېرېدلو سره دا چې د دوی وخت بې ځایه ضایع کېږي سخته خواشینې ده. نوموړي زیاتوي
دوی باید خپله طرحه یې تکمیل کړې وای. ولپه یک شی دی موږ ته د شهادت نامو د الکترونیک کولو خبر کوي. د خلکو مصرفه کول په یو بل طریقه دي. نو موږ د اسلامي امارات نه غوښتنه دا در چې دی په خپله د نجونو په مکتبو باندې کار وکړه ځکه یوه ورځ ضایع کول د ټول عمر ضایع ده.
د اتم ټولګي زده کوونکي ستاره هم ورته نظر لري. نوموړې ازادي راډیو ویل طالبان د شهادت نامو د برېښنایي کولو پر ځای د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو فکر وکړي.
پېښ ازي که به شهادت نامو نامه ها فکر کنن به فکر
اوران دی تر دی چې شهادت نامو ته فکر کو اول دی دنجون خونسی خلاص کړی ز فکر کوم چې برخنای شهادت نامې یوازې حلقان ته په پام کې نیولې دي خو زه دا وایم چې مونږ نه غواړو لزته کړو څخه لري به سواده پاتې شو
دا انتقادونه داسې مهال دی چې د طالبان حکومت په هنی وزارت د دولسم ټولګي او د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برخنای کول لړۍ پیل کړی ده د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون او باختر خبری آژانس په خپل ټویټر پانو لیکلی چې یاد وزارت دا کار په اسنادو کې د جال د مخنیوي په هدف پیل کړی دی د ښوونې او روزنې د برخې فعاله قمر نیازی هم د طالبانو په دې اقدام نیوکه کوي وایي د طالبان حکومت د پوهنې وزارت باید د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو موضوع ته لومړیتوب ورکړي
د مکتب دروازې د بندې کړې دي شهادتنامه څه معنا لري لوړ تحصیلاتو ته اجازه نه ورکوي شهادتنامه څه پیوکي چې الکترونیکي یې که نه الکترونیکي په دغه اعلامیه باندې دوی څه شی ثابتوي دا بالکل د فهم څخه د تحلیل څخه د درک څخه لرې خبره ده
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د دفتر د رئیس عزیز احمد ریحان نظر هم ولرو خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې طالبانو د 2021 کال د اګست پینځلسمه په افغانستان کې واک ته له رسیدو سره سم له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل د دوی د اقدام په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول خو د طالبان حکومت سره له دې په دې اړه خپله پرېکړه بیرته وانخیسته د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې نجونې پوهنتونونو ته له تګ څخه هم راوګرځولې
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
اوس به هم د اوکراین جګړې ته تم شو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پولند ته رسېدلی دی هغه هیواد ته چې پر اوکراین د روسیې د یرغل راهیسې د کیف کلک ملاتړه کړی دی نوري ته بورشو نوري صاحب ستړي مشي بخیر راغلی تاسو راته وایي ولې د جګړې په دې حالاتو کې د اوکراین ولسمشر پولند ته تللی دی او پر کوم مسایلو به د پولند له ولسمشر سره خبرې اترې کوي
بله فریده جان د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې د پولند د پلازمېنې وارسا څخه کتنه ترسره کوي نن یې وویل چې اوکراین پولند یو د لویدیځ له خپلو نږدې متحدینو او هغه شریک ګڼي چې د روسیې د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د دې هېواد په بیا رغونه کې مهم رول لوبولی شي زلنسکی د پولند ولسمشر انجی دودا او صدر اعظم ماتیوش موراویسکی سره له کتنې وروسته له خپل پولندي سیال سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې دغه څرګندونې وکړې د پولند ولسمشر انجی دودا هم په دې خبري کانفرنس کې وویل چې پولند به اوکراین ته 14 نهویش جت جنگي الوتکې ورکړي دودا وویل څلور مک نه هیوشت الوتکه چې په هنګرونو کې ولاړې وي په وروستیو میاشتو کې د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته سپارل شوي او څلور نورې به هم اوس ورکول کېږي چې د دب خبره شمیر به اتو ته ورسیږي خو هغه همداراز وویل چې پولند چمتو دی چې شپږ نورې مک نه هیوشت الوتکې هم کیف ته ورکړي او د دغو الوتکو لیک به هم ډیر ژر ترسره شي د پولند ولسمشر همدارنګ وویل چې وارسا هڅه کوي چې د ناتو په راتلونکي سرمشیزه کې چې د لیتوانیا په پلازمینه وینوس به د جولای په 12 او 12 کوربه وي د اوکراین لپاره اضافي امنیتي ضمانتونه ترلاسه شي د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې پولند ته تللی دی چې د اوکراین په ختیځ جبهه کې د دونسک په سیمه کې د روسیه بریدونه دوام لري او دغه راز د اوکراین وسلوال ځواکونو ویلي دي چې په باخموت او نږدې نورو ښارونو یې د روسي ځواکونو په لسکونو حملې په شاتن به ویلي دي بلې فریده جان
ډېرې مننه کوروادان نوریاس نوري و چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سفر په اړه چې پولند ته تللی موږ سره یې جزئیات شریک کړل اوس به هم بختیار ساحل ته ورشو ساحل صاحب تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلی تاسو راته وایي چې د سپورت په نړۍ کې تازه او نوي خبرونه څه دي
سلامونه تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته د سپورتي خبرونو پیل د آی پی ایل سیالیو کو د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل په ومه لوبه کې چې پرون ماخام نو وخت تر سره شو ګجرات ټایټنز لوبډلې د دلی کپیټلز پر وړاندې بره ومون دلی د 132 منډو هدف ورکړې او ګجرات په 19 اور کې پوره کړ دا د ګجرات پر لپسې دویمه بریا ده په دې سیالۍ کې افغان لوبغاړي راشد خان یو ور بیا په مهم وخت کې غوړه توپ چونه وکړه. هغه په څلور اورونو کې یو دېرش منډې ورکړې او درې مهمې وکټې ترلاسه کړې. راشد خان د دې سیالۍ او د لوبې د رنګ بدلون کې لوبغاړي جایزه هم وګټله. نن د دې لیگ په اتمه سیالۍ کې پنجاب کینګز د راجستان رایلز پر وړاندې سیالي کوي. راجستان پچه ګټلې او توپ چونه کوي. په دواړو لوبډلو کې یو شمېر نوموتي کرکټ لوبغاړي لکه جاس بټلر، لیم لیوینګسټن، کګي سوراباډا، شیکر دون او سنجو سامسون لوبه کوي. او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼې دودیزي او نورې سیالۍ پیل شوې دي. په خوست، بادغیس، هلمند او غزنی ولایتونو کې د فوټسال شپنۍ سیالۍ دوام لري. د غراس په پروان ولایت کې بیا د ارغوان ګل په ملي جشن کې لوبیزې ننداري وړاندې شوې دي. په ننګرهار کې بیا د بدن ښکلا کلبونو د یو شمېر لوبغاړو له لوري د بدن ښکلا ننداري ترسره شوې. د ننګرهار بدني روزنې امریت لیکلي چې دا ننداري یوازې د نویو ځوانانو او ورزشکارانو د هڅونې په پار وي او په وینا یې چې یو ډېر شمېر لوبغاړي نړیوالو سیالیو ته تیار کړي دي. اخوا د سعودي عربستان د فوټبال په پرو لیگ سیالیو کې تیر شپه یو ور بیا کریستیانو رونالډو خپل لوبډله النصر بری ته رسولې ده. النصر لوبډلې د العادل لوبډلې پر وړاندې 15-0 بری موندلې ده. په دې سیالۍ کې کریستیانو رونالډو دوه ګولونه ووهل. النصر لوبډله اوس مهال د نمرو په جدول کې له خپل پیاوړي سیال الاتحاد یو نمره شاته په دویم مقام کې ځای لري. او د کرکټ وروسته خبر دا ده چې نیوزیلند په خپل کوربتوب د شلوریزو سیالیو د لوبلړۍ په دویمه لوبه کې سریلانکا ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. سریلانکا یو 122 منډې جوړې کړې وې او نیوزیلند بیا د 1 وکټې په سوځېدو په 15 اوور کې هدف په اسانۍ پوره کړ. په دې سیالۍ کې د نیوزیلند چټک توپ چونکي اډم میلان 15 لوبغاړي وسوځول او د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د غراز د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه سریلانکا په سوپر اوور کې ګټلې وه.
ډېر مننه کور دې ودان. ژوندی اوسې بختیار ساحل و چې د سپورټ په نړۍ کې د تازه تحولاتو جزئیات راکړل.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د ازادي رادیو د مخامنۍ خبری مجلې پای ته ورسیدو. په پای کې هم ورزو د ازادي رادیو د هغه ځنګړو پیغامونو چې ژوند پروژه کې او تاسو موږ ته په دې کې خپل ځنګړي پیغامونه را لګي چې ژوند پروژه کې څنګه تیریږي دا پیغامونه درته لرو. خو یو یادونه کوم چې تاسو د مخامنۍ خبری مجلې نوی اوریدلې تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو ویب پاڼې ته چپاتې azadiradio.com دوه همدارنګ د ازادي رادیو فیسبوک پاڼې ته چپاتې azadiradio.facebook.com دلته ورشي او د مجلې لا سره واورې تر بلې خبرونې خې چاري.
ژوند په روژه کې
نوم می هارون دی. یو تند کونړ ولایت مرکز صدابات سیدون کې پروسکارای روژه چې کومه وا یعنی په هغه وخت کې سقوطم نږدې شو یو اقتصادی وضعیت هم خراب و یعنی ډیر سخت تیر شو. سکرانه روزه هم د سیده چې کاروبار نشته او عواید نشته دي. مونږ تیر دولت کې دندې لرلې اوس هم هغه دندې ختمې شوې دي. یعنی دا روزه هم د سیده چې تقریبا د پروسکرانه روزه په شانه په مغه یو حال باندې روانې دي. یعنی غربت او فقر او ولګه یعنی پروسکرانه روزه کې مو سکرانه کېم ده او د نړیوالو نو د افغانستان د اوسنو سرپرست حکومت د چارواکو نه مختنه ده چې دغه خپل بانکارونه او سیستمونه چې دا برابر کې نړیوالو سره مقصد دغه د رسمیت پیژندنې مسلې حل کې نړیوالو نه مختنه ده چې مرستي وکړي. دغه مرستي چې دی په دې شکل معنی وکړي چې مستحقینو ته ورسیږي. دا اوس چې کوم مرستي راځي په شلو کې 10% مستحقینو ته نه رسیږي. نو هغه شانه ورځ په ورځ باندې فقر او لګه او غربت چې دی 20% پورته ځي.